دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مار کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو محمد حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم، په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لارښوونه کړې ده. وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر هوایي او ځمکني عملیات ګړندي شي. د ننګرهار د والي وایند طاوله خویانی د ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارښوونه د ننګرهار والي او دغه ولایت چارواکو ته د ویډیو کانفرنس له لارې شوې ده.
لارښوونه وشوه چې په ننګرهار کې د داعش او وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني بریدونو کې ګړندیتوب رامنځته شي او ټول مخالفین تر بریدونو لاندې ونیول شي.
افغان پوځیان چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی، د ننګرهار په ختیځ ولایت کې د طالبانو او اسلامي دولت د جنګیالیو په وړاندې جنګیږي. د ریپورټونو له مخې یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې تایید کړی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو 15 تنه د داعش له جنګیالیو سره په دغه ولایت کې ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو تیره شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې په یو شپین امنیتي پوستو بریدونه کړي. د پسابند امنیه قمندان عبدالواحد وایي طالبانو تیره شپه ځینې سیمې ونیولې، خو نن سهار بیرته دغه سیمې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تصفیه شوې. د ښاغلي عبدالواحد په خبره د تیرې شپې په نښته کې څلور افغان سرتیري وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې د خوست په ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. دغه پارک په 15 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او پرون استفادې ته وړاندې شو. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون دغه پارک د پرانستلو په وخت کې وویل
د خوست په ولایت کې یو لوی تفریحي پارک چې د 1.5 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی او ساختماني چارې په 3 میاشتو کې بشپړې شوې دي، عملا ګډه اخیستنې ته وسپارل شي.
دغه پارک مالی لګښت د افغانستان د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت ورکړی دی. د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزیر سلامت زمي پرون د خوست ولایت له خلکو څخه د تریاکو د نه کښت په خاطر مننه وکړه او وعده یې وکړه چې نورې عمل منفعه پروژې به هم په دغه ولایت کې پلی کړي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سواشما سوارار سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. ښاغلي جان کیری چې د هند په سفر بوخت دی وویل امریکا په راتلونکې میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې له هند او افغانستان سره درې اړخیزې خبرې کوي او موخه یې د افغانستان باثباته کول دي. ښاغلي کیری په باور په دغو خبرو کې د هند ګډون به د دغو هڅو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د افغانستان د حکومت مشرانو ته به د یو باثباته او یو موټی افغانستان اهمیت لا روښانه کړي. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولی شي د سږ کال تر پایه پورې د موصل هم خار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جو ووتل پرون ویل د عراق د صدر اعظم موخه دا ده چې دا کار د روان کال تر پایه اجرا شي. د دغه را زیاته کړه چې د عراق دویم ستر خار موصل د نیولو لپاره جګړه به سخته وي. د امریکایي چارواکي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ماتولو ټینګار وکړ. د ویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکول ضروری دي، خو کافي نه دي او امریکا او نړیواله ټولنه به په دې برخه کې ګډ کار وکړي. عراقي ځواکونو تیره اونۍ د مواصل د قیاره له خارګوټي نه د اسلامي دولت د ډلې جنګیالیو د ایستلو خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ترکیې ځواکونو په سوریه کې د جنګیدونکو هغه کورت ملیشو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي د جګړې د ودرېدو هرکلی وکړ. خو دا لا روښانه نه ده چې د اوربند به ټینګ شي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کیربي پرون ویل په جګړه کې د ځنډ مودې له 12 ساعتونو څخه تر 13 ساعتونو پورې دوام کړی او امریکا غواړي چې د ائتلاف ټول غړي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ وین ډګروال جان توماس ویلي په 13 ساعتونو کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه ډاډ ترلاسه کړی چې پر یو بل بله بریدونو لاس اخلي او د داعش لخوا به پرې ګواښ په ورته متوجه نه وي. له هغې وروسته چې ترکیه تیرونۍ د سوریې په شمال کې یرغل وکړ، واشنګټن هڅه کوي چې په خپلو کې په دښمنۍ اوښتي دا متحدین وهڅوي چې د یو بل پر ضد له جګړې لاس واخلي. د کوردي ځواکونو یو چارواکي ویلي د ترکیه او کوردي وسلوالو ترمنځ شوی اوربند عملي شوی دی. خو د ترکیې د پوځ یوې سرچینې رد کړې چې د روبند کوم توافق دی شوی وي. په سوریه کې د هغو یاغیانو یو قمندان چې ترکیه یې ملاتړ کوي بیا دا یوازې په جګړه کې یو لنډمهاله دمه بللې ده. ویلي دي چې د عملیات به ډیر ژر بیرته پیل شي. او وروستی خبر هغه دا چې د ایټالیې ساحلي ساتونکي وایي د سې شنبې په ورځې د ژغورنې په 150 جلا جلا ماموریتونو کې په سرت او سیسلي کې د 3000 په شاوخوا کې کډوال له ډوبېدو ژغورلې دي. له دې سره په 3 ورځو کې د غلطه د ژغورل شویو کډوالو شمیر 10000 تنو ته ورسید. دا کډوال په لسګونو هغو وړو کښتیو کې انتقالیږي چې ډیری یې د سمندري څپو په وړاندې مقاومین نه دي. دا چې دا کډوال د کوم هیواد څخه دي تر اوسه یې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې په 2014 میلادي کال کې د وړو کښتیو په وسیله 15000 کډوال ایټالیا ته تللي دي چې ډېر یې له لیبیا څخه په سمندر کې ایټالیا په لور تللي دي. اټکل کېږي چې په همدې موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول 2226 کډوال د دې سفر په ترڅ کې مړه شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوو.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده رادیو .com کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د پکتیا د جنخیلو ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي او دوی په دې عملیاتو کې د پرمختګونو خبره کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش سربیره حقانی ډلان په افغانستان کې د خوندي مرکزونو په لټه ده. د پاکستان لخوا د سپین بولدک د چمن لارې بندیدو افغان سوداګرو او بغلرونکو ته په میلیونونو ډالرو تاوان رسولې او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي. په دې موضوع د اقتصادي چارو لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو عمومي رئیس زرخ شافیزی سره مرکه لرو. د حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږۍ ډیر زر د هم فکرې تر نوم لاندې و غونډه جوړوي. دا چې د غونډې د جوړولو هدف څه دی په یو رپورت کې به واوري. پرون په نړۍ کې په جبري توګه د ورکو خلکو نړیواله ورسو په کوټه کې د ورکو بلوچستانو لپاره غږ پورته کوونکی اساسمن وایي چې په دې حالت کې زرګونه بلوچستان ورک دي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو. کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه هم له یاده مو باسي. دا د ساده رادیو ده. د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. وسلوالو ځواکونو ته د روان دي. په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اوښتو ادعا کوي. دا چې رښتیا په دې ولسوالۍ کې عملیات کوم حد ته رسېدلي وسلوال په کوم برید ولاړ دي. له سیمې څخه د داود تپان رپورټ اورو.
دا پکتیا امنیتی چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا جانخیل ولسوالۍ په عملیاتو کې له 13 ورځو راهیسې د هوا او ځمکې لارې 100 وسلوال طالبان وژلې دي. د پکتیا امنیت امر سمونوال محمد ایوب وردګوایی په دغه روانو عملیاتو کې له 13 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د مهمو قمندانانو د وژلو ترڅنګ نور هم ډېر وسلوال وژلې دي.
پرونی عبدالرزمی معلومات ما ته درکړی دی او د نغه پرون د مازګر څلورو بجونه تر اوسه پورې تقریبا 100 نفره مخالفین په د چار اطراف کې د هوایی او ځمکني برجونو د ځواکونو د سره په علاقه رسېدلي. 100 نفر کسان کې 100 نفره مخالفین په دغه مربوطاتو کې وژل شوي دي.
نوموړی دا هم وایي چې د دوی عملیات په سیمه کې لا هم دوام لري او ډېر شمېر هغه ماینونه یې خونسا کړي دي چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. یو ځل بیا محمد ایوب
زموږ قطار تیر آباد کلي ته رانتلی دي. همدغه مسیر چې د جان خیلو ولسوالۍ ته ډېر نږدې دی. همدغه مسیر کې هغه ماینونه چې طالبانو خښ کړي دي هغه پاکوي او د ولسوالۍ خواته زموږ په ساعت کې نږدې راشتکي په کوتل ته د هغه د کړي د اقامت نه
د د په خبره په جاري خیل ولسوالۍ کې عملیات د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بدتي او تاکتیکي کړي دي او وایي چې په ډېر نږدې وخت کې به جاري خیل ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو څخه پاک او ادارې پکې فعالې کړي. د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې ولسوالۍ د دوی په واک کې د افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دوی د مشرانو طالبانو د وژل کېدو خبرې ناسمې ګڼلې دي. شپږ ورځې وړاندې د پکتیا جاري خیل ولسوالی دا وسلوالو طالبانو لوري سکوت شو چې د ځینو امنیتی سرچینو په حواله په دغه ولسوالی تر 1200 څخه زیات وسلوالو طالبانو ډلې بریټ کړی وو چې په پایله کې د افغان ځواکونو شل سرتیری وژل شو او په ورپسې عملیاتو کې وسلوالو ته هم د درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شول.
بلخ د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش ترڅنګ حقانی شبکه هم په افغانستان کې د خوندي مرکزونو په لټه کې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش پرون ازادي رادیو ته وویل چې طالبان په هلمند، کندوز کې او داعش په ختیځ کې او حقانی ډله د جنوب په پکتیا ولایت کې د فعالیتونو د زیاتېدو هڅه کوي. یوسف خان زدران په دې موضوع رپورټ لري.
په جنوب په تیر بیا په پکتیا کې وروستیو نامنیو ته په کتو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حقانی ډله په دې سیمه کې د نظامی مرکز د جوړېدو هڅه کوي. د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقانی ډله تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې د فعالیت لیواله د خو افغان حکومت کولی شي ورته غښتلی ځواب ورکړي.
د طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله ځینې تهدیدات په جنوبي کې او جنوب شرقي ولایتونو کې رامنځته کړي. دوی غواړي چې په دغه ساحه کې یعنی په جاني خیل کې خپل نظامي مرکز جوړ کړي.
د لوی پکتیا مدني ټولنو او د ولایتي شورا ځینې غړو هم اندېښنه ښودلې چې حقانی ډله د جاني خیل ولسوالۍ لنیول وروسته غواړي په پکتیا او خوست کې دایمي اډې جوړې کړي. د لوی پکتیا د جرګې په نوم د دې بنسټ غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريال نوتول چې حقانی ډله د پاکستان د استخباراتو په مرسته پکتیا او خوست د خپل مرکزونو د لیکت پلاټه کده. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د پکتیا سره د ولسوالۍ جاني خیل د مخالفینو لاس ته غورځېدلی او افغان دولت یې د بیانولو پلاټه کده. لدی وړاندې په هلمند، کندوز، بغلان او یو شمېر نور ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط او په ننګرهار کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش وایي د دغو ډلو تر شا د استخباراتي ملاتړ ترڅنګ د پاکستان د ځینو ګوندونو ملاتړ د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه بعضی تروریستی حلقات همدارنګ د پاکستان هغه تروریستی او افرادګرا او احزاب د دوی شاته ولاړ دی او همدارنګ ځینی عربي تروریستان او د آسیای میانه بعضی تروریستی ګروپونه ورسره دي. په دې ان چې دوی وکولی شي چې افغانستان ته تهدیدات رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نښتو او جګړو زور اخیستی افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د ملي یووالي حکومت یې د مدیریت لپاره استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي دا چریکي جنگونه دي چې نه پکې دښمن د تل پاتې کېدو قوت او نه هم افغان حکومت پر وخت د اقداماتو سم همغږي لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د پاکستان لخوا د سپین بولدک د چمن لارې بندیدو افغان سوداګر او باغلرونکو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی او تر اوسه هم د دې لارې د خلاصېدو څرک نه لګیږي. افغان چارواکي پاکستان له شو تړون څخه په سرغړونه تورنوي خو د افغانستان حکومت ولې تر اوسه په دې اړه جدي اقدام نه دی کړی. د مثلا نوریاس نوري د اقتصادي شارو له کارپوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس ازرخ شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کوم دواړه خیزه او نړیوال تړونونه پاکستان مکلف بولي چې دا او نوري پولي د افغان سوداګرو او ترانزیت پر مخ پرانستي وساتي. خغلی حافظي په جواب کې وویل
موږ دوه بین ملي او یو دوه جانبه قوانین لري چې دغه پر اساس پاکستان او افغانستان سره ژمن دي او مکلف دي چې خپل خاورې د بل په واک په قانوني ترانزیت او سوداګري کې همیشه پرانیستي وساتي. یو ډېر معتبر عضویت د افغانستان دی چې په د بین ملي سوداګریز سازمان کې چې پاکستان هم د هغه غړی دی او پات بالکل واضح راغلی دی چې دا اعظم مکلف دی چې خپل پوله خپل سرحد خپل خاورا د بل غلی په واک ورکی تر څو چې د تجارت وده وکړي. او دوه هم دا د اپتا قرارداد دی چې زمونږ او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارې د حق په حیث چې مونږ یو محاد په وچه یو هېواد یو د ژنیوي کنوانسیون له مخې مونږ حق لرو چې لاره ولرو خپل د ګاونډي څخه سمندر ته. دویم د تی آی آر کنوانسیون ده، موږ هم د هغه غړیتوب لرو د پخوا څخه او پاکستان نوی غړیتوب ترلاسه کړی دی. دوی مکلف دي چې ترانزیتي لاره زموږ د ګاډي د کارنیتور پر بنسټ خلاص کړي.
حافظ صاحب، اوس څه کم دوه اونۍ کېږي چې د سپین بولدک چمن لاره تړل شوې ده. پاکستاني چارواکي د افغان سوداګرو په میوو بار لارې نه پرېږدي، عامو و خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. مکلف څوک دي؟ د افغانستان حکومت اوس څه کولی شي؟
زموږ ډیپلوماسي دستګاه باید ملل متحد ته ورشي، باید مرجع ته دا کنوانسیونونه د هغوی لخوا ایشو شوي دي هغوی ته دي ورشي. اوس ورلد ټریډ ارګنایزیشن خو یو کوچنۍ مؤسسه نه ده، د هغه تر شا نړیوال بانک شتون لري، د هغه تر شا IMF شتون لري، د هغه تر شا شورای امنیت د ملل متحد قرار لري او هغه اقتصادي برخې د ملل متحد قرار لري. دا یو منل شوی اصول د تجارت د دنیا دی چې هغه نقش لکه دا دی چې تاسو د یو چا براند غلا کوئ، دغسې یو مسله ده. دا غیر قانوني دی، دا بالکل دا کار د دوی چې دي زور زیاتي خبره ده. زموږ حکومت غبرګون باید ډېر کلک وای د اول سر څخه. دوی باید ملل متحد ته مراجعه وکړي، باید دوی انټرنیشنل کورټ ته باید مراجعه وکړي، اقتصادي هغه محکمې کوم چې شتون لري، بیا ICC ته باید ورشي.
حافظ صاحب، په لومړي سر کې هغه مرجع چې باید دغه موضوع په جدي توګه تعقیب کړي په افغانستان کې ستاسو په نظر کومه مرجع ده؟ آیا د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ده، د اقتصاد وزارت ده، د بهرنیو چارو وزارت ده؟ څوک دی چې باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي او هغه افغانان چې له دغه ناحیې څخه ډیر کړیدلی دي یا ځورېدلی دي هغوی ته هم یو ځواب وویل شي چې دوی هم یو حکومت لري، یو مسؤول اداره د دوی باس خاص کوي؟
دا خو د دولت په کچه، د لوړ پوړي مقامات په کچه، ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس، ټول وزارتونه اداره کوي. د هغوی لخوا باید دا کار ترسره شي. مثلا په دې کې وزارت د ترانسپورت ښکیل دي، په دې کې اتاق تجارت صنایع د افغانستان ښکیل دي، په دې کې د بهرنیو چارو وزارت ښکیل دي، په دې کې د مالیې وزارت مسؤولین ښکیل دي، او په راس کې ښاغلی ولسمشر د افغانستان، ښاغلی اجرایي رئیس د افغانستان، دوی اصلي مسؤولین دي. لاره یې دغه ده چې اوس تی آی آر کنوانسیون د ژنیو دی، په ژنیو کې هلته د آیریو سازمان دفاتر موجود دي چې دا پیشبیني شوي دي چې که څوک تیری کوي باید موږ ته مراجعه وکړي. دوی باید مخکې له مخکې دا مسایل هغوی سره شریک کړي وای. بیا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن 1/3 غړي منځ دي، یعنی 1/3 نور هم شته دي ټول د پاکستان. دلته خو بیا حکمیت تجارتي موجود دی، ارګنایزیشن موجود دي، ته باید هغه کړی ته لاس واچوو. متاسفانه زموږ دولت یې تنبل دي په دا مسایل باندې سر نه خلاص.
حافظ صاحب، له 2014 کال رئیس چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه وتلې، اقتصاد یو څه ورو شوی. د افغانستان حکومت هم وایي چې موږ هلې ځلې کوو چې بهرني پانګوال په دې هېواد کې پانګونې ته راجلب کړو. یو څه موده مخکې ایسا د پانګونې د ملاتړ ادارې هم یو کمپاین پیل کړی و په مختلفو هېوادونو کې، وایي موږ غواړو چې پانګوال دې ته وهڅوو، بهرني پانګوال چې راشي. کله چې د افغانستان دننه ملي سوداګرو لپاره د پانګوالو لپاره ملاتړ څرک نه لیدل کېږي، کله چې دوی تاوان کوي، کومه اداره نشته چې هغه په یو شکل باندې بیرته جبیره کړي، نو څنګه کولای شي دغه حکومت بهرني پانګوال را جلب کړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ستاسو پانګه په افغانستان کې بیمه ده؟
کوم کارونه چې کوي ټوکی دي. اوس هغه د پانګونې ملاتړ اداره هغه وخت چې لغوه شو بیا دا کار نه کوي. هغه د جمهور د فرمان له مخې دا لغوه د کال د اوله سر څخه، د تېر دسمبر څخه، بیا وروسته دوی ابتکارونه پرلپسې پیل کړل او دا هېواد ته لاړ شه، هغه هېواد ته لاړ شه. دا ټول مسایل نه مهمشي دي. اوس خپله حکومت هم د بروکسل لپاره یو څه دېخوا هاخوا یې موندې وهي. بیا چې بروکسل تیر شو او دوی لپاره یو څه پیسې ژمنې وشوې، خیرات لاسته راغی، بیا دوی خپل په مغه راحت کده کې ځان اوسا ساتي. او دا چې خلک هره ورځ بیچارهګي او فخر سره لاس او ګریبان دي، دوی په دې سره نه لري.
د افغانستان د اقتصادي چارو کارپو او همدارنګ د افغانستان د اقتصادي د صنایو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایو د خونی د نړیوالو اړیکو عمومي رئیس زرخ شاه حفیظی سره مو د سپین بولدک د چمن د لارې د بندیدو او افغان سوداګرو ته د اوختي زیان پاړه مرکه اوریده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا حراست او ثبات شورا وایي چې د سیاسي شخصیتونو سره په همغږۍ ډیر زر د هم فکری ترنوم لاندې و غونډه جوړوي. د دې شورا ویان پرون په کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په دې کانفرنس کې به ګډونوال د هیواد د برخلیک په اړه یوه مناسبه پریکړه وکړي. د موضوع نور حال یوسف خان زدران څخه اورو.
د حراست او ثبات شورا وایي چې ډیر ژر یو غونډه رابولي ترڅو د هیواد او خلکو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د نظر وروستیو اختلافونو او په حکومت کې د مدیریت تشه د دې لامل شوي چې یادو ستونزو ته باید د هواري لار ولټول شي. ښاغلی رشتوال وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي دې غونډې ته د هیواد دننه او بهر میشتې سیاسي څېرې رابولي ترڅو د هیواد راتلونکي په اړه ځانګړي وړاندیزونه ارائه کړي.
موږ د هم فکرې په نوم د ټولو داخلي او بهر میشتو سیاسي قوتونو غونډه راپولو او زموږ باور دا دی چې نور باید د هیواد د برخلیک په اړه خلک پریکړه وکړي.
د حکومت د دوه مشرانو ترمنځ اختلافونه د مدیریت کمزوري په سیاسي تفاهم لیک د دواړو مشرانو نه عمل هغه انتقادونه دي چې د حراست او ثبات شورا یې اندېښمنه کړې ده. دا شورا د انتخاباتي اصلاحاتو د اساسي قانون د لویې جرګې رابللو او د ولسي جرګې انتخاباتو اړوند هم د ملي یووالي حکومت په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې دا ټول د خلکو لپاره نه منونکي پیغامونه لري. د حراست او ثبات شورا له یو شمېر سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو څخه جوړه ده چې تر دې پخوا یې هم د بېلابېلو مسایلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د وړاندې د نوې ملي جبهې په نوم ډلې هم د حکومت پر دوه کلنو کړنو انتقاد کړی او ویلي دي چې د روان وضعیت دوام د افغانستان لپاره خطرناک دی. د ملي یووالي حکومت ویاندویان وایي د حراست او ثبات شورا د دریس په اړه څه نظر نه لري. خو د ولسي جرګې غړی محمد عارف رحماني وایي چې په حکومت د منتقدو ډلو ټولې هڅې باید یوازې د اصلاحاتو لپاره وي.
د غبرګونونو او دریځ غوره کول په دې معنی نه دي چې موږ د حکومت د چپه کولو لپاره هڅه وکړو او یا د فتواوې ورکړل سي. باید هڅه وسي چې په نظام کې ظرفیتونه فعال کړو.
له دې سره ښاغلی رحماني وایي چې د حراست او ثبات شورا جوړیدونکي غونډه که د نظام پر وړاندې فتواوې ونه لري د بحران څخه د نجات لپاره خپل اغېز درلودلی شي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
پرون په نړۍ کې په جبري توګه د ورکو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایي په دې حالت کې زرګونه بلوڅان ورک دي چې د موندلو لپاره یې هیڅ یوه اداره کار نه کوي، خو خراب شوي مړي وخت په وخت موندل کیږي. مګر د بلوچستان حکومت ویاند وایي دا د حکومت په ضد یو پروپاګند او تور پورې کوي چې دا خلک په افغانستان کې دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
بلوچستان د پاکستان هغه نارام ایالت دی چې تر بل هر ځای زیات خلک په کې له کلونو راهیسې ورک دي او کورنۍ وایي چې دوی په جبري توګه لا درکه کړای شوي دي. د دغو ورکو خلکو زیات شمیر د ملتپالو او خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سیاسي فعالانو دی. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان لخوا د پریس کلب څنګ ته له تېرو اوو کلونو راهیسې احتجاجي کیمپ لګېدلی، خو وایي په جبري توګه لا درکه بلوڅان ژوندي موندل کیږي نه، بلکې خراب شوي مړي یې وخت په وخت پر بیابانونو غورځول کیږي. د دې سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ پرون په جبري توګه د ورکو خلکو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبری غونډې ته وویل:
نه دې ښکار سوی دی، نه مشته دا معلوم سوی دی چې چیرې دی چیرې نه دی. دا مسخ شو د لاشي زیات سوی دی کم نه دی سوی. پنځه دې زر کسان به درکه دي، اته زر سه بالا مسخ شو د لاشو لته د لاپتا افراد فیلس گورنمنت ته مشور کړي دي، های کورټ ته مشور کړي دي، سپریم کورټ ته مشور کړي دي، انساني حقوق ادارو ته مشور کړي دي او اقوام متحده ہم مجدہ فہرست ورک کریں گے.
د دغه ورکو بلوچستانو د مندنې لپاره څو کاله مخکې یو عدالتي کمیشن هم جوړ شوی چې د ځینو ورکو کسانو دوسیه پکې څېړل کیږي. خو د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ وایي نور له داسې کمیشنونو ناهیلي شوي دي، ځکه چې وایي محکمو ته یې د ورکو بلوچستانو د مرمزو تښتونو په اړه شواهد هم وړاندې کړي خو خلک یې نه دي موندل شوي. موږ به مخکې بیا بیا ویل چې خلک مو په جبري توګه وړل کیږي او خراب مړي غورځول کیږي، خو اوس د سترې محکمې په کچه دا ثابته سوه چې د خلکو په ترایتم کولو کې مو حکومتي ادارې لاس لري. په دې اړه د عدالتي کمیشن جوړول هسې د وخت زیاده دا د ورکو خلکو د دوسیو د خرابولو لپاره جوړ شوی او د هغو ادارو چې د خلکو په جبري ورکېدنو کې لاس لري د وکالت لپاره جوړ شوی. که څه هم د ورکو بلوچستانو سازمان وایي چې په جبري توګه د لادرکه بلوچستانو شمیر اوس 15,000 تنو ته ختلی او په شکنجو د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 8,000 دی، خو د بلوچستان د داخله چارو وزارت وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ورکو خلکو څخه د شاوخوا 1,000 تنو مړي موندل شوي چې په هغوی کې اکثریت یې د بلوچستانو د یو شاوخوا 100 تنه لا هم ورک دي. د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ د زرګونو خلکو د جبري ورکېدنې او وژنو ادعا هسې د حکومت په ضد یو پروپاګند بولي. انوارالحق تور پورې کړ چې وایي په دوی کې اکثر یې په افغانستان کې دي خو دوی دلته د ورکو خلکو په لیست کې شامل کړي دي. موږ سره د ورکو خلکو شمیر 98 دی چې موږ یې په اړه پلټنه کوو. په دوی کې اکثر هغه کسان دي چې په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې اوسیږي او هلته وسلواله روزنه ترلاسه کوي، خو دلته یې نومونه د ورکو خلکو په لیست کې اچول شوي دي. دوی په خپله خوښه ورک دي، په جبري توګه ورک شوي نه دي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو په وار وار په بلوچستان کې د خلکو پر جبري ورکېدنو او بشرضد اعمالو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو سازمان هم پرون په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په آسیایي هېوادونو خصوصا په پاکستان کې اوس هم خلک په جبري توګه لادرکه کیږي. وایي تر څو دا کار په نړیواله توګه جرم نه وي اعلان شوی، مخنیوی یې نشي کېدای.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است کبری به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی گرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو لومړیو پاڼو او سرمقالو کې کوم موضوعات څېړلي دي قسیم سولمل ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې په ګڼو کې تر ډیره په سیمه کې د پاکستان پر منځوي کېدو او د ملي وحدت حکومت د دوه کلنۍ د پوره کېدو په تړه لیکنې کړې دي. ویسا ازادي ورځپاڼې په خپله مقاله کې د پاکستان د خپلو نارواو سزا ته نږدې کېږي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې لیکوال د پاکستان له لورې د افغان کډوالو شړلو، د سوداګر په وړاندې د دروازې د بندولو او د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد ملاتړ ته اشاره کړې ده. مقاله زیاتوي پاکستان په دې کار سره په لوی لاس خپل لویدیز ګاونډی افغانستان دښمنۍ تړ کړی دی. لیکوال زیاتوي اوس چې د هند او امریکا ترمنځ نوی پوځي تړون لاسلیک سو، نو په رښتینې معنا یې زیات زیان پاکستان ته اوړي چې لامل یې هم په سیمه کې د دغه هیواد خپل سیاستونه دي. سرخط په خپل لومړي مخ کې هند ته د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه لیکنه کړې ده. مطلب زیاتوي قدم شاه شهیم په دغه سفر کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د هند پر لا زیاتو همکاریو ژغیږي او دغه ورځ د هند حکومت په افغان لوري ته هغه هلیکوپټر ور تسلیم کړي چې مخکې د سپارلو ژمنه کړې وه. سرنوش خپلواک ورځپاڼې هم په لومړي مخ کې له افغانستان سره د هند له پوځي مرستو د امریکا د ملاتړ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلی د افغانستان په اړه په واشنگټن کې د امریکا او هند دفاع وزیرانو په لیدنه کې خبرې شوي او امریکا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو د دوام هیله کړې ده. همدې ورځپاڼې بیا د ملي وحدت حکومت وروستۍ میاشت تر عنوان لاندې یو بله مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکونکی لیکي خلک نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو انتقاد لري، بلکې له جوړجاړي سره هم ځکه ناخوښ دي چې ستونزه د پخوا په شان په خپل حال پاتې کیږي. لیکوال په مقاله کې وړاندې لیکي چې د خلکو ږغ جدي دی او دوی د یوې دودیزې لوی جرګې له لارې د ستونزو جدي حل غواړي او هیڅوک به هم مخه ونه سي نیولی.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
لسنی می بجې شوې یو آر بیا په مخکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته لا محمد حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر د ننګرهار امنیتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات ګړندي کړي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د پسابند امنیت قمندان وایي د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د خوست په ولایت کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت یو تفریحي پارک جوړ شوی دی. د غور ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزې د دې سبب شوې چې په دغه ولایت کې زیات ماشومان د ګوزند پر ضد د واکسین له تطبیق څخه محروم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نوې دیلی کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې اړتیا لري چې له نورو هیوادونو سره یو ځای شي. د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي د سې شنبې په ورځ د ژغورنې په ډیر شو جلا جلا ماموریتونو کې د 3000 په شاوخوا کې کډوال ډوبي دوش خورلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ترکیې ځواکونو په سوریه کې د جنگیدونکو هغو کورد ملیشو ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کوي د جګړې د ودرېدو هرکلی وکړ. یو امریکایي جنرال وایي چې عراقي ځواکونه کولای شي د ساکال تر پایه پورې د مواصل اهم خار د اسلامي دولت له ډلې څخه ونیسي. او د اسلامي دولت ډلې جیکپور قمندان او ویان ابو محمد العدنانی د سوریې په شمال کې وشل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د پر سر 15 میلیون ډالر جایزه خیوه.
دوستانو مخکې له دینه چې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه درته وړاندې کوو د دې خبرونه او روستي رپورت راخلو. د هلمند قومي مشانو د بلوچستان د ازادۍ وخت نه کړي د سنبولي نهمنې ټار کال د پښتنو او بلوچستان د پیوستون د ورځې په نوم لمانځل کیږي. د هلمند قومونه په داسې حال کې د بلوچستان د ازادۍ غږ کوي چې د پاکستان د څلورمه صوبه د هلمند سره ډېره اوږده مشترکه پوله لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه دا مهال د نامنیو او جګړو په اور کې سوځي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند څخه د ازادۍ رادیو د خبريال الیاس دای په ریپورت کې اورو. ورپسې کور کلیو د ګوډیا چار خبرونه خبريږي.
په سلګرو کومي مشران راټول سوي دي د پښتنو او بلوچستان د پیوستون د ورځ په مناسبت پر هغه ناخوالو او خلګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو کومونو د شاته پاتې کېدو باید سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستونزو رڼا واچوي چې د کلون رئیس دواړو کومونو پکې وجل کیږي او دراز راز بدمرغي سره مخامخ دي. د هلمند حکومت مشر عبدالصمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوچ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوچ قومي مشران پکې د کلون رئیس د پراخ خود مختاری د غوښتنې لامل وجل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوچ او بلوچستان میشتو بلوچ ته د اختیار ورکول چې د چا سره یو ځای کیږي او که ځانته آزاد بلوچستان جوړوي.
دته به بلوچ ته اختیار ورکول شي. دښمن باید په دې کې مداخله ونه کړي. موږ د دې طرفدار نه یو چې اکه پکا باید په دې داخله کړو. موږ په لیبرګون چې په افغانستان په لیبرګون شي د خلکو ته باید اختیار ورکول شي. ځانته مملکت جوړي او راځي د افغانانو سره یو ځای کیږي. بلوچستان نن په دې درو مالکو کې اکثریت دي. خو دا درې سره ممالک یعنې دواړه لکه پاکستان او ایران د دغه خلقو پر حق حقوق باندې چرای کوي او دا به سره ظلم او جفا کوي.
په دې غونډه کې چې د هلمند د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړ شوی و، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظرول د تاریخ په اوږدو کې هڅه شوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیرې په جنګونو او ناخوالو بخت وساتل شي. احمد نوین نظری د اکبر بوکټي فعالیتونو ته په اشاره وویل هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وژلي او یا د ملک څخه وتلو ته اړ کړي دي چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړې ده.
بلوڅ او پښتانه که په پاکستان کې که په افغانستان کې او څه په ایران کې د تعلیم له نظره له پامه غورځول شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوڅو او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنی ده چې دې قومونو ته پام نه رسوي. پاکستان کې همدارنګه کلته دوی مبارزې غږ پورته کړی، د ازادۍ غږ پورته کړی دی، هم پر سر ټکول شوي دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د غوښتلو نعره پورته کړې هم ټکول شوي دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړی نو ټکول شوي دي. او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل یې کړی دی، زغمل یې کړی دی، ټکول شوي دي.
د بلوڅو مشر اکبر بوکټي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله په 2016 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خاطر وژل شو چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکی د بلوڅو د قوم یو مشر راز محمد بلوڅ وویل د تعلیم او روغتیایي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوې. هغه وویل ماشومان په خپله ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازمه ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوڅ ول کچیر د هلمند اړوند د بلوڅ نشینو سیمه لپاره د بلوڅ د قوم مشران او مسولین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي.
د دې باندې دا غوړو بلوڅ ټول سر په اتباع کې دي. ما په دې روغون کې ویل دي په دې روغون کې ویل دي چې تاسو دا سیمه چې اوس په افغانستان کې په بلوڅ په اړه ده چې تاسو دا ته یو دوا کسه بلوڅ نه یا کومندان او یا مشوار واسوي زکه کار کوم چې په سوري کې بشپړته ساده زموږ امنیت څنګه ټول شي.
دول پښتانه او بلوڅ دوستر کومنه ډیر د ډیورن د کرښې دوړ غاړته اکثره له شهرونو او تمدنه لیرې پاتې شوی دی. د بلوڅ قومي مشر په زاهیدان کې د بلوڅ د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. وی ویل د ایران په زاهیدان کې د بلوڅ دغه مشر ځکه لومړی توقیف او وروسته په دار وخېجول سوچ د بلوڅ قوم د ازادۍ او د حق لپاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتون او بلوڅ د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل وښ په تکل وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتون او بلوڅ مشرانو لخوا د ویلوی جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته سوچ اوس هر کال د دغه دوه قومونو د پیوستون په نوم د سمبولې یا وژې د میاشتې پر نهم نیټه لمنځل کیږي. محمد علي استای د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوریدونکو سلامونه می ومني. پورا ورک د کړل دوه کوره قدر من دوستانو د دې مثال په اوریدلو سره به پدې پوښي بیاست چې نن د پور یا قرض پاکل خبرې کوو. د قرض پاک له قران کریم کې راغلي چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي ځکه دا کار د پور لواجی په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي. ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي. پر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی ځکه لوی خو د پور اخیستونکي اعتبار پخېږي لبل پلاوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي. تجربه ښودلی چې که چیرې پور په ټاکلي وخت ادا نشي پور ورکوونکی مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي. له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامیږي. داسې کسان هم شته چې مزدورکاري کوي د لاس په تڼاکو پیسې ګټي بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوستی لري هغه پیسې قرض ورکوي بیرته بیا په همدې پیسو دومره زوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي. د خوست اوسیدونکی 28 کلن اجمل لامداسې کسانو څخه دی. اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو.
خوست کې مزدوري کوله، صدر به می تروای کوی، بس بیا خیر کې زر به راکړي، دا غزر پیسې راکړي دي کړی دښک وخت، بس هم د کاکا زوی بار بار ورزم مو بس نه راکوي، خو زه خپل ځان شرمېږم تر نن نه راکړي.
کار د سو کو چې په غژمنه ورکو په ودای ورکو سړی غونه زبروي ورتلم بر اتلم به ماته به کار نه ورکو بیرته بتلم، بس نو دا تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم هلته خو تلپین نه موبایل ډنه وو، بس می فکر کې چې څومره حال دی اټل دومره پغوي وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مړ شوی کور کې مې داسې تکلیف تر کړو. زه چې کوم سړی ما سره کار زوکو بای زه با سړی بخي ونه زورم، ځکه چې ما خپل هغه کړول دي.
د کابل اوسیدونکی کمال بیا وایي کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتې، زړه به مې غوښتل چې له بل نه یې قرض کړم، قرض غوښتونکي ته یې ورکړم. له دننه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستې وې، خو یوه هم بیرته نه دي ورکړي.
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژانده بهم چې مثال دغه د قندوز ده، بیا به هم سه قرض ورکړ، نو په اعتبار کې بې له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړ، او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و، په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه بې پرار وکړ، له یوه ولایت نه به بل ته لاړ او ځان به غایب کړ، او قرضې دماغ تقریبا چې زه ځان سره حساب کوم ولس زره ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي، نو درې څلور لکه روپۍ کېږي. خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې هغه خپل مرګري ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورنه کی.
ځینې وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستون کې ظلم کیږي، قرض اخلي، کاروبار ور باندې شروع کوي، بیا تاوان کوي. کله چې د قرض ورکول موده پوره کیږي، چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد یې د قرض په بدل کې ورنه غواړي. د زابل اوسیدونکی نعمت الله اندړ د خپلې سیمې په هکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بیولې.
دوی واقعې شوې دي د قرض له ما سره، متاسفانه چې یو م پردی وو، یو م د خپلوانو له جملې سو پیسې مې ورکړي دي، هغه پیسې بس په هغه مخه باندې ولاړې، ډېرې ځورولې ما. مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتر ناداره دي، دوی په دې هیله باندې چې یو بزنس یا کار یو تجارت یو په هغه کې یودم داسې تاوان وکړي، نور مدرک نه لري. داسې په منظمه توګه تجاران چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دوکان ولري، یو هغه کسان چې مثلا قرض اخلي او جایداد لري، مثلا باغونه لري، او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي. قرض یو سړی قدرت نه لري، بلاخره بیا ورځي د کور مال جن راوړي، غواوي جن راوړي، دغه د اولاد نه پخه هغه شي دی ورکه هغه جن وخت، بلاخره لوني جن وړي. زما په یاد سو اقیز مو په منځ کې چې په قرض کې لوني ورکړي، وړې وړې لوني په قرض ورکړي، وای په نور شي نه لري لور راکه. دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده، وای پور ورکړه کړه دوه کور، علت یې دا چې دواړه ورکی ورکی دوه، دا معنی کور خلاخ پیسې دار ده، هغه پیسې نه ورکړي. بلاخره موضوع خشونت ولا جنگ ته تاسو هغه وویل په بدی نه پر باندې مړ کی، هغه پرشه ور کړی، هغه مړ کی، هغه پرشه خسته، هغه مړ کی.
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونه څخه دی چې په ټولنه کې ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنه روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي، نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پر مخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. پکار ده چې چا قرض واخیسته په خپل وخت او زمان کوشش وکړي چې ورته ورسوي. قرض اخیستونکی د دې امید نه کوي چې زه قرض اخلم چې دا بیا سبا راوبخي، نه، هغه د دې اراده ولري چې زه قرض اخلم او دا همت باید لزان سره ولري چې په معین وخت بیرته ورسپارم. ما دا څو ورځې مخکې نه پوهېږم کومه رادیو وه چې د هغوی د قرض په اړه دا توصیه وه چې چاته له 5000 زیات قرض مه ورکوئ، ځکه چې وایي بیرته یې نه درکوي. بیا دغه هره رادیو چې وي زما اوس نوم نه د پیاد دا سی توصیه د پټولنه کې نخ پروي دا د ټولنه اقتصادي اساسات لمن جوړي اجتماعي روابط لمن جوړي خپل هم دغه احتياجات دي چې ټولنه سره نخلوي کڅوک قرض و نه غوړي بلې قرض وار نه کی نو د اجتماعي روابط په څه شي باندې ټینګ شي.
دینی عالم نور الله کوثر هم د قرض پاک وای چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض پاک خپل تجربه له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی دا ځین انسانانو په خپل وخت باندې پاغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی دی یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خداسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلې دي چې قرض ادایی نه وروسته یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه درا کړی او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټې زلمیتوب ته نږدې او پلار د واده قرض او بیا دلته چې بعض خلک ډیر سپکه کلمه استعمالوي چې یو څو روپۍ ورواچو دای قرضدار خلک چې قرضدار چپسي او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځان ته منسوب کړی ده. واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله وایي چې دا قرض له ما سره ده او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی یا هم دا رقم قرض ورکون کوي یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنظرتون الی مایسرته وګوري چې الله وايي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي او سړي ته لږ موخه ورکوي او لږ موقب ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه کولای شي تا قرض ادایی وکړي.
قدر من اوریدونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوی چې د پیسو په ساتنه کې بې پروايي کوي بیا خپل لستوندو سره مخ وي.
واخزي څه شوی؟
دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیفه شوې.
ستړی مو خزي دغه پیسې واخله.
راکا
دا ولی دا د پیسو باندې څه شو کېم؟ داسې څه قاته یې؟
نو څنګه کم تاویز کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ماچو لګي سمې کېده چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې ته ګوره. دا تا پتیلو دي دا دې پورو دي دې ته ګوره څو پلاستر یې په وهلې دي. دا پیسې نو ذکر کېدم.
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړی؟
نو زه نه کوم خو دغه زړې پیسې راولې زم دغه سېګدم.
نوې کوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مورته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسامې کېږي.
دا غدا دې پلاړ لور اوس نو بکسک هم ورته راوړه خو موږ ته بل څوک راکوي.
خیر دا که بل څوک مونږ ته راکوي مونږ باید سمې وساتو. دا چې بل څوک مونږ ته خرابې راکوي مونږ هم خرابې کونو. دینه به شي جوړ شي
که نه مکتبې اوس دوه سم په مکتب دې راته ویلې دا اوس ما باندې خبرې کوي.
او خزي لور مې ښه خبره وکړه ریختیا وی کم دغه ټول خلک هم د سیو بکسه کوخلی پیسې سم په قدر وساتي ولې به خراب شي؟
د دې نه ورسته د لور ته بکسه کوخله او پیسې هم دې ته ورکوه.
هم دغه سی وکوم.
څو وخت ما بکسه کې پیسې یې کې دي چار وخت دی راول یا می تر تو شکل لاندې کړی یا می تر فرش لاندې کړی یا می د انوري په سر یې کې بیا می غم لا یاد اوځي کله کله خو یو ډم هغه دی ورو په کندو کې یکدم.
خو هم دغه سی د چ پیسې خرابېږي. لوري باکسک راوړم درته چې پیسې می درکولې په مغه باکسک کې خه په قدر کېګه ده.
خو بلاره ته هم داس پیسې ما خلا د خلکو نه چې ډېری زړی وي او لګ لګ ورته وایې چې پیسې سامي وساتي ځکه که پیسې سامي وساتل شي پیسې زر نه زړیږي او دا زموږ په ګټه دی.
ولوري څنګه کوم دکان دی نو ماشوم هم راوړي غټ هم راوړي خز هم راوړي نر هم راوړي چاته بویم چې نه اخلم خو چې وای نه اخلم ټول هم دغه سي دي. خو ما وویل چې باکسک راوړم ما چې پیسې راوړلې ټولې په مغه باکسک کې کېګه ده. سمه ده لوري؟
سمه ده بلاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د جشن په ورځ مو خې مزي وکړي.
قرار په کور کې ورته ناست وی او په ټلویزیون مو د ارګ جشن کو د ازادۍ جشن هم دغسې په ټلویزیون خوند کوي، نه چې اتڼونه وي، څراغونه وي، میلې وي، ترانې وي او پوځي پریټونه وي. د جشن په ورځ چې هر څوک ښار ته راوتل نو یو بیل خوند یې ترې اخیسته، ځکه چې سرکونه او واټونه داسې خالي وه لکه رښتیا د پخوانیو جشنونو ښار چې وي. اوس د خپرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي دراورو.
جمهور رئیس او اجرایه رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څیړلو لپاره با صلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څیړلو معذف کمیسیون د خپلو څیړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څیړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو.
او د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست ترمنځ د پوهاوی کمیټه جوړه شوه.
د صاحب نظر صاحب د صاحب نظرۍ پاکله مرکه در اورو. صاحب نظر صاحب له صاحب نظرۍ سره سره مرکه هم کوي.
ښه صاحب نظر صاحب، که دې خوښه وي نن به د سیاسي بحث په ځای شخصي ژوند ته راوګرځو او د تاسې محترم د شخصي ژوند له څو کنجونو به اورېدونکو خبر کړو. که دې څنګه خوښه ده؟
خوښه مې ده. زه خبرو کولو ته راغلی یم او همدغه د خبرو کولو ناروغي لرم. دا چې په هر څه خبرې کوو پروا نه کوي.
ډېره مننه صاحب نظر صاحب. نو که لومړی دا راته ووایه چې ولې صاحب نظر شوې، خوشحاله به سو.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. صاحب نظري یوه نوې پدیده ده چې هېواد ته د ډالرو له راتلو سره یو ځای راغله او دغه دې دومره رشد او ترقي وکړه چې اوس هر چا ته ځان صاحب نظر ښکاري او غواړي په مختلفو مسایلو باندې بحث او تبصرې وکړي.
صاحب وخت کم دی، نو که د هرې پوښتنې لنډ ځواب راکړي ډېره به ښه وي.
په سترګو ولې نه. د صاحب نظر کېدو یو علت مې دا و چې له وړکتوبه به ډېر غږېدم او بل مې دا هم اورېدلی و چې په صاحب نظرۍ کې ښه ډالر دي، نو ځکه مې همدغه لاره ونیوله.
راډیوګانو او تلویزیونونه څنګه پیدا کړې او څنګه پوه شول چې ته صاحب نظر یې؟
په یوه راډیو او یو تلویزیون کې د خپلوانو له جملې مې یو چا کار کوو او هغوی ته مې وویل چې وروم یې غواړي. نو کله مې چې غږ نورو راډیوګانو او تلویزیونونه واورېده نو هغوی هم د ما د پیدا کولو تلاش وکړه او پیدا یې کړم.
څنګه یې پیدا کړې؟
وایي جوینده یا بینداز، یعنې پلټونکی پیدا کوونکی دی.
د صاحب نظرۍ په برخه کې دې زده کړې هم کړې دي؟
دا څه وایې؟ صاحب نظرۍ زده کړې څه کوي؟ تشې خبرې دي او تشې خبرې خو زده کړه نه غواړي. وایي خبرې له خبرو نه پیدا کېږي. چې اوس وویل هغه بل د هغه له خبرو نه هم خبرې پیدا کولی شي.
کوم ډول صاحب نظرۍ دې خوښېږي؟
دغه د ضد او جنګ صاحب نظرۍ.
پوه نه شوم.
دغه چې یو ووایي چې داسې او دا بل ضد ورسره وکړي چې نه داسې نه ده داسې ده.
ولې دې دغه ډول صاحب نظرۍ خوښېږي؟
ځکه چې هم یې اورېدونکي خوښوي او هم یې دغه د راډیوګانو او تلویزیونونو چلوونکي.
تر اوسه دې کوم فزیکي جنګ هم کړی دی؟
هو، دوه درې ځله مو له ګریوانه سره نیولي دي.
نو چې تاسو د بیا خو به ورزش هم کوي؟
هو، په دا تیر عمر مې د تیکواندو، کامپو او جیدو تمرینونه پیل کړي دي.
د دې لپاره چې د سیاسي بحث په وخت کې بیا له ځان څخه دفاع وکړی سي.
هو، د همدې لپاره.
د تا په نظر کامیاب صاحب نظر چا ته ویلی سو؟
هغه ته چې زړور وي، د چا پروا ونه کړي. خو
یعنی څه؟
یعنی چې د شپې په ټلویزیون کې کوم حکومتي او دولتي شخص ته ردې بدې ووایي او سهار وختي مېلمستون ته تشریف وروړي او د بېګاني تون بس بښنه ترېنه وغواړي او ورته ووایي چې له بېګانو یې ردوبد مې مقصد د تاسو جناب مشهورول و.
نور کوم صفتونه باید ولري؟
ښه صاحب نظر هغه دی چې د خبرو سرعت یې د 500 او 600 میلو ترمنځ وي، لکه د پخوانیو ګاز موټرو، نه لکه د افریقي د سارا غوندې ګرم وي او نه لکه د سایبریا غوندې سوړ، لکه د استرالیا غوندې معتدل مزاج ولري. خو تلویزیونونو او راډیوګانو ته د ځان رسولو په کار کې دومره ګړندی او تیز وي لکه د اف 16 الوتکې. همدارنګه د بس پر وخت همیشه په درانه پله کې ناست وي.
همدومره
یو بل مهم صفت هم باید ولري، او هغه ده چې چاته هم کنځاوي کوي، تر ټولو لومړی هغه ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي، او تر ټولو لومړی یې فاتحو ته ځان رسوي. راځئ چې د مقررې د ازموینې خونې ته مو بوزو چې خبر شئ د مقررې ازموینه څه ډول وي. ښه نو پوښتنه ته خو تیارې؟
او صاحب
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنټ کې ډاکټري لرم.
په منیجمنټ کې؟
په منیجمنټ کې.
دا یې لا څه بلا ده؟
اسهال یا استفراغ ته به وایي.
دا څه وایې؟ منیجمنټ یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولید. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو، موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخئ، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې خلک په اداره کې هم ډاکټر کیږي. ولې ټولګي ته څه دپاره دي؟
هیڅ خبره نشي درکولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې درڅخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
هو، په انګلیسي کې مې لسانس اخیستی دی.
ما ویل چې دا څنګه دومره اوخي ده؟ دا خو انګلیسي ویلې ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته منیجمنټ وایي.
وبخئ، تاسې دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ.
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یوې موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسؤول وي، څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور چې دغسې پوښتنې هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او ازموینه کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب، د خپل ځان سپین چرګ راته جوړ کړ.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دې که کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بنده کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب، یو څو پوښتنې مو نورې هم ترې وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ښه ګوله، ته به دا راته ووایې چې که یو پروتون تجزیه کړو، څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یوه اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه، ودی لیده؟
او هماغه د تا خبره صحیح ده چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې ناکام.
ولې
ځکه چې ته اوس مونږ ته عقل راښیې، نو د مربوطه ادارې به څال وي درسره. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.